آقا رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا. قدرمن اوریدونکو السلام علیکم روغ جوړ او خوشحال اوسئ. دا دی د امریکا ژغ آشنا رادیو دوهمه ماښامنۍ پښتو خبری خپرونه پیل سوه. لومړی پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته.
د امریکا پوځ ویلي دی په عملیاتي چارو کې بدلون نه دی راغلی. په افغانستان کې د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت خاص استازی زلمی خلیزاد د نورو اقداماتو په باره کې د مشورو لپاره واشنګټن ته راغلی دی. چین په هند او پاکستان غږ کړی دی چې د کشمیر لانجه په سوله ییز ډول حل کړي. او ایران نن ویلی دی خایي برتانیا د دوی د تیلو ټانکر خوشی کړي.
په افغانستان کې د لوی اختر په ورځو کې د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړې ډېرې کمې شوې وې.
زموږ امنیتي ځواکونه، دفاعي ځواکونه په دغه مبارک ورځو کې په لومړۍ درجه امنیتي احضاراتو کې وو.
د روزګان والی اسدالله سعید اندیشنه شي چې نوی حکومتونه له وسلوالو طالبانو سره تر سولې وروسته د بلې ممکنه جګړې امکانات زیات کړي دي.
موږ خلکو ته اداري ورکوو چې مخکې چې موږ ویلو چې داسې ونه شي چې کومسونه د یوه جنګ خلاصېږي او په بل جنګ ته داخلېږي.
او د کشمیر په مسله د هند او پاکستان د جنجال د حل په لړ کې چین هم کوششونه زیات کړي. دا او ځینې نور رپورټونه د افغانستان او نړۍ د حالات په باره کې لرو، خو اوس به د دې ساعت خبرونه زیبا خادم او وحید الله فیضی تاسو ته وایي.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، ستړي مشي. د امریکا پوځ ویلي دی چې په عملیاتي چارو کې بدلون نه دی راغلی. په افغانستان کې ډیره د امریکایي پوځي قومندانۍ د نیوزویک د مجلې رپورټ چې د امریکا د دفاع وزارت د لوړ رتبه چارواکو له قولې لیکلې رد کړی دی. نیوزویک مجلې لیکلي دي چې په افغانستان کې میشتو امریکایي قواو ته امر شوی دی چې د طالبانو په ضد په پوځي عملیاتو کې او همدغه شان د افغانستان قواو ته په مشورتي چارو کې همکاري کم کړي. خو په افغانستان کې د ډیر امریکایي قواو د قومندانۍ نطاق او د عامه ارتباط مسؤل ډګروال سانی لګت نن د امریکا غږ آشنا رادیو ته وویل چې په افغانستان کې د امریکا د پوز په عملیاتي چارو کې د بدلون رپورت به اساسه ده. ډګروال لګت وویل موږ ته دغه څه کوم هدایت نه دی راکړ شوی او دغه څه بدلون هم نه دی راغلی.
جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن د لوی اختر په دریمه ورځ د دفاع په وزارت کې د افغان او امنیتی او دفاعي قواو سره پکتنه کې هغه ته ډاډ ورکړ چې د افغانستان د امنیتی او دفاعي قواو پر راتلونکو به هیڅ راز معاملې ونه شي. جمهور رئیس غنی ویل چې د هغه موافقه ورته د منلو وړ نه ده چې په کې د افغانستان هویت او ملي اقتدار مسؤل نه وي. خاغلی غنی تاکید وکړ دا خوب او خیال چې ځینی کسان فکر کوي چې داسې حال به راشي لکه د ډاکټر نجیب الله د رژیم د ړنګېدو وروسته چې راغلی وو.
امش منه داده چې د دې وینې قدر به دا ولس هیڅ وخت نه لري. او ژمنه مې درسره داده چې د امنیتي او دفاعي قوا راتلونکي باندې به هیڅ نوه معامله نه کړي.
جمهور رئیس محمد اشرف غنی زیاته کړه سوله شرطونه لري خو د سولې د مذاکراتو لپاره قید او شرط نشته. افغان امنیتي او دفاعي قواوی د معاملې وړ نه دي. جمهور رئیس پټینګار سره وویل افغانستان مختزي شاته نه ځي. خاغلی غنی وویل چې تر هغه چې د سولې تړون د ملت لوري تصویبیږي د قوي استعمال زموږ د هواد امنیتي او دفاعي ځواکونو عمده وظیفه ده.
د کورنۍ چارو وزارت ویلي دي طالبانو حکومتي امنیتي کسان نه دي خوشي کړي. طالبانو د اسد د میاشتې په 19مه ویلي دي چې د لوی اختر په مناسبت د طالبانو د مشر مولا هبت الله خان په امر د خوست، روزګان او سرپل په ولایتونو کې شپږ او یا جنگي بندیان خوشي شوي دي او په راتلونکو ورځو کې به نور بندیان هم خوشي شي. خو د افغانستان د کورنۍ چارو د وزارت په اعلامیه کې ویل شوی دي چې د هڅې د طالبانو تبلیغات دي چې اعلان کړی دی چې د لوی اختر په مناسبت 15 دیش بندیان خوشي کړي دي. په دې ورځو کې هیڅ امنیتي کس خوشي شوی نه دی. طالبان رښتیا د امنیتي قواو د خوشی کولو پریکړه کوي او یې کړی وي، نو باید آزاد شو بندیانو نمونه د اخباری کی او افغانستان ولسته خبر کی.
تاسو له امریکا غږ آشنا لرونه خبرونه اوري. ایران نن ویل برټانیا ښایي د دوی د تیلو ټانکر چې د تهران او غرب ترمنځ د روابط د خړپړتیا سبب شوی دی خوشی کړي، خو په مدیترانه کې د برټانیا د بحري منطقه جبرالترل حکومتي منبع د ایران دا رپورټ رد کړی دی. ایرانی ټانکر د جولای په څلورمه په جبرالترل کې د برټانوي سمندري قواو په دې ګمان ونیو چې د اروپا د اتحادیې د بندیزونو نه سرغړونه کوي او سوری ته تیل وړل. تهران دا خبر رد کړی دی چې د دوی بیړۍ د کوم غیر مسؤلانه حرکت کړی وي.
د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استودیو نه اوري. په افغانستان کې د سولې لپاره د امریکا د خارجه وزارت خاصه سازي زلمی خلیزاد د نورو اقداماتو په باره کې د مشورو لپاره واشنگتن ته راغلی دی. په واشنگتن کې د پخلاینې لپاره د امریکا خاصه سازي زلمی خلیزاد په دوحه کې د وسلوالو طالبانو سره د سولې د موافقې د جزئیاتو په سر د خبرو د اتم پړاو تخنیکی بحثونه چې تیره ورځ پای ته رسیدلی دي ډیر ګټور بللی دي. خاغلی خلیزاد پرون په ټویټر کې لیکلی چې د سولې په برخه کې د نورو اقداماتو په سر د مشورو لپاره واشنگتن ته پلار دی. طالبانو هم د اتم پړاو خبرې ډېرې ګټورې بللې دي. تر اوسه د بلې غونډې نیټه نه ده اعلان شوې، خو توقع کیږي چې دواړه خواوې به د اختر د رخصتۍ نه وروسته بیرته په دوحا کې خبرې پیل کړي.
د هند په څلورو ایالتونو کې د ژغورنې مامورین د خلکو په ژغورلو بوخت دي. په دغه سیمو کې د شدیدو سیلابونو له کبله لږ تر لږه 200 کسان وژل شوي او څه باندې 1 میلیون خلک له خپلو کورونو وتلو ته اړ شوي دي. اورښتونو او سیلابونو د کیرالا، کرانتیکا، ګجرات او مهاراشترا ایالتونه سخت ځپلي دي. تیر کال هم په کیرالا کې زورورو سیلابونو تخمینا 350 کسان وژلي.
د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استودیو نه اوري. د قرغیزستان پخوانی جمهور رئیس الماس بیگ اوتومبایوف د حکومت د نسکورولو او قتل په تور پولیسو نیولې دی. پولیسو د تیرې پنجشنبه په ورځ د هغه په کور چاپه ووهله. د نوموړي پلویانو د حکومت په ضد مظاهرې وکړې، پکې یو پولیس وژل شوی دی. خاغلی اوتومبایوف په فساد هم تورن دی او حکومت غواړي چې پوښتنې ورنه وکړي. داسې اندېښنې شته چې ښایي د خاغلی اوتومبایوف د نیولو په سر به د برحال جمهور رئیس سره اختلافات د برحال جمهور رئیس په ضد سیاسي اختلافات زیات شي. الماس بیگ اوتومبایوف د 2011 نه تر 2015 کال پورې د قرغیزستان جمهور رئیس و.
د هانګ کانګ هوایي ډګر بیرته فعالیت پیل کړی، خو لسګونه پروازونه اوس هم ځنډول شوي دي. د ډیموکراسي طرفدارو د دوشنبه په ورځ دغه هوایي ډګر بند کړی و. په راپورونو کې ویل شوي چې پولیسو د عامو خلکو په جامو کې معترضین توقیف کول. د هانګ کانګ اجرایه رئیس کریلام د معترضینو په ضد د پولیسو د اقداماتو دفاع کړې ده. میرمن لام وایي چې پولیسو په تیرو 2 میاشتو کې له سخت حالت سره مبارزه کړې ده. مظاهرچانو د نوي رهبر د ټاکلو لپاره د انتخاباتو غوښتنه کړې ده.
چین په هند او پاکستان باندې غږ کړی دی چې د کشمیر لانجه په سوله ییز ډول حل کړي. د هند او چین لوړ رتبه ډیپلوماټان په داسې حال کې په بیجینګ کې خبرې کوي چې د نوي ډیل لخوا د کشمیر د نیمه خود مختاری د حیثیت د بدلیدو په سر د پاکستان او هند ترمنځ حالات خړپړ شوي دي. چین هم په دغه سیمه کې د یوې برخې د مالکیت ادعا لري. د خبر تفصیل شافیه سردار لولي.
د چین د دولتي تلویزیون په وینا د چین د بهرنیو چارو وزیر وینګ هی د هند د بهرنیو چارو د وزیر جی شنکر سره په ملاقات کې د کشمیر د کشالې په سر د هند او پاکستان ترمنځ د ترنګلتیا د زیاتېدو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. د چینایي رسنیو له قوله د هند د بهرنیو چارو وزیر جی شنکر ویلي چې هند به د سولې د تامین په اړه له چین سره د رایو توافق ته غاړه ږدي او د چین سره په ګډه د مشورې له لارې د سرحدي مسلې د حل لپاره کار ته دوام ورکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي ویلي د کشمیر په اړه د امنیت د شورا ټول غړي ملاتړ نه دي. قریشی چې د پاکستانی کشمیر په مرکز مظفر آباد کې خبریالانو ته خبرې کولې، د لومړي ځل لپاره د پاکستان ډیپلوماټیکو مجبوریت ته په اشاره وویل چې ډیر خوشباوره مو اوسېږي. شافی سردار، امریکا جاغ، آشنا رادیو.
د فرانسې دوه خیریه مؤسسو د یک شنبه په ورځ یو اتیا مهاجر د لیبیا په بحري قلمرو کې د اوبو نه ایستلی دي. د دې مهاجرو په ژغورلو د جمعې د ورځې راهیسې د ژغورل شویو مهاجرو شمیر 211 ته ورسید. بې سرحده ډاکترانو او د اس او اس په ګډون په ګډه د ناروې د نجات بیړۍ کې د یو تیا کسانو په شمول چې د ربړي کښتیو نه ژغورلي لسګونه سوډاني سړیو ته هم نجات ورکړ شوی دی.
کرملین نن د سه‌شنبه په ورځ دا خبرونه رد کړل چې په دې تازه سو هفتو کې په ماسکاو کې د سیاسي احتجاجونو له امله په روسیه کې سیاسي بحران پیدا شوی دی.
د استرالیا پولیس وایي یو کس په چاړه د یوې میرمنې د وهلو په تور توقیف کړی دی. د پولیسو په وینا دغه کس نن د سیدنی په ښار کې هڅه وکړه چې یوه میرمن او نور کسان په چاړه ووهي. چارواکي وایي چې ژوبلا میرمن په روغتون کې تر علاج لاندې ده. په سوشل میډیا کې په خبره شوې ویډیو کې لیدل کېږي چې بریدګر الله اکبر نارې کوي او په خلکو د حملې هڅه کوي.
او د کانګو په دیموکراتیک جمهوریت کې د ایبولا د ناروغۍ د علاج لپاره له څلورو دواګانو نه دوه دواګانو ډیره ښه نتیجه ورکړې ده او ښایي دا دواګانې ټولو ناروغانو ته ورکړل شي. د سیمې او نړۍ خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیونه واوریدل.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
قدر من اوریدونکو، تاسو خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو څخه واوریدل. په دې خبرونه کې د رپورټونو ترڅنګ د روزګان د والی اسد الله سعید سره هم یو مرکه لرو. هیله ده چې خبرونه تر پایه واوري. په افغانستان کې د لوی اختر په ورځو کې د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړې ډېرې کمې سوې وې. خو د کورنۍ چارو وزارت وایي چې په تیرو درو ورځو کې د کابل په ګډون په یو شمیر ولایتونو کې د افغان حکومت د وسلوالو مخالفینو سل بریدونه شند کړي دي. په دې باره کې پام وکړئ د خبریال اکرام شینواري رپورټ ته.
په افغانستان کې په تیرو کلونو کې هر کال د اختر پر مهال د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبان ترمنځ جګړې کمیږي. سږ کال هم په کوچني اختر او هم د لوی اختر په ورځو کې د ښکېلو خواوو ترمنځ جګړې ډېرې کمې شوې وي چې ورسره د ښکېلو خواوو تلفاتو په اړه هم کم رپورټونه ورکړل شوي دي. خو د افغانستان دفاع او کورنۍ چارو وزارتونو چارواکي وایي چې د اختر پر درې ورځو کې هم افغان امنیتي ځواکونو او هم وسلوالو طالبانو په یو شمېر ولایتونو کې سره جګړې کړې. د کورنۍ چارو وزارت وایي نصر رحیمي امریکا غږ آشنا رادیو ته ویل چې افغان امنیتي ځواکونو یوازې په کابل کې په تیرو درې ورځو کې د وسلوالو مخالفانو شپږ بریدونه شنډ کړي.
زموږ امنیتي ځواکونه، دفاعي ځواکونه او نور عملیاتي ځواکونه د خلکو د امنیت د ساتنې په پار په دغې مبارکو ورځو کې په لومړۍ درجه امنیتي احضاراتو کې دښمن په دې ورځو کې هڅه وکړه چې یو ځل بیا ملکی کسان په نښه کړي. موږ په ټول افغانستان کې څلور اویا له ترسي بریدونو څخه په ولایاتو کې مخنیوی کړی او دقیقا د شپږویشتو هغه ترسي حملو چې د افغانستان د خلکو دښمنانو په کابل کې طرحه کړې وې د هغو دقیقا مخنیوی کړی.
د کورنۍ چارو وزارت وایي چې دغو بریدونو د مخنیوي سربیره افغان امنیتي ځواکونو د معمول په څیر د وسلوالو مخالفانو په وړاندې خپل پلان شوي عملیات هم ترسره کړي دي. وسلوالو طالبانو هم په یو شمېر ولایتونو کې افغان امنیتي ځواکونو د عملیاتو او په شوو عملیاتو کې ملکي وګړو په ګډون ښکېلو غاړو ته د تلفاتو خبر ورکړی. طالبانو د اختر په ورځو شپو کې د پکتیا ولایت د زرمت په ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو شپنیو عملیاتو کې ملکي وګړو د تلفاتو خبر هم ورکړی، خو افغان ځواکونو لا په زرمت کې ملکي هم ته پیښه شوې مرګ ژوبله تایید کړې نه ده. سیمی سخر اغلی ریپورتونو کی ویل شوی چی دو زرمت پا عملیات که شاو خالص تانو تا مرجوبلا آوری دلی دا. ده بلی خود افغانستان ده پا وزارت وی دختر پا دری وزو کی هر روز پا شاو خالص ولایتونو کی تر دیشو پوری زمکنی او هوایی عملیات تر سر کریدی. ده پا وزارت وین روح الله احمدزی امریکا غگ اشنا را ریو تویل چی پا دقا عملیاتو که وسوال مخالفان تا هم مرجوبلا رسید دلی دا.
پا هر سالی ساعتونه که هر اوسط منگ تبان دیر هوایی و زمکنی عملیات تر سر کو یواز دیر لس الا پینزلس هوایی عملیات چې دا په همدغه شمېر ولایاتو کې یعنی په څه باندې لسو ولایتونو کې موږ په څلور ساعتونو کې عملیات لرو.
ښاغلی احمدي ویل چې دا عملیات یوازې د مخه پلان شوي عملیات دي او کنه افغان ځواکونه نور عملیات هم ترسره کوي. د دفاع وزارت وایي ویل چې په هوایي عملیاتو کې ورسره په افغانستان کې مش نړیوال ځواکونه ملګرتیا کوي، خو په ځمکنیو عملیاتو کې یوازې افغان ځواکونه برخه اخلي.
بهرني ځواکونه زموږ ملاتړي دي، په ځمکني عملیاتو کې هغوی شتون نه لري. په هوایي عملیاتو کې په یو فیصدي کې هغوی دي، نور په مجموعي توګه
د افغانستان دفاع وزارت ویل چې تر اوسه له افغان امنیتي ځواکونو سره د نړیوالو ځواکونو د همکارۍ په کچه کې کوم توپیر نه دی راغلی او دا ځواکونه افغان ځواکونو سره د سلام مشورو په برخه کې د همکارۍ ترڅنګ د هغوی ملاتړ په برابرولو کې هم مرسته کوي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2296 اف ام 3.15
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. د روزګان ولایت لویه برخه له دولتي حاکمیت څخه بهر بلل کیږي او په غرنیو سیمو کې یې تیر کال هم د پاکستانی او روسي اتباعو په ګډون د بهرنیو وسلوالو او د هغوی د سلاکارانو د شتون رپورټونه ورکړ سوي وه. د روزګان والي اسدالله سعید اندېښنه ښیي او زیاتوي چې په ولایت کې یې نوي حرکتونه له وسلوالو طالبانو سره تر سولې وروسته د بلې ممکنه جګړې امکانات زیات کړي. زموږ همکار از زولا پوپل د روزګان له والي سره د دوغو اندېښنو په اړه مرکه کړې.
مهرباني د روزګان والی اسدالله سعید صاحب، دی ولایت کې د نو وسلوالو ګروپونو د پیدا کېدو د هغوی د سربازګری او استخدام مسله تاسو د اندېښنې په توګه یاده کړې، مسله اصلا له څه قرار ده؟ دا دقیقا د کومو مملکتو اتباع کیدای سي؟ یعنی د مخکې د روسي مشاورینو یا هم د مرکزی اسیا د هیوادو د خلکو یا د وری سوی یا د پاکستانی اتباع له دغو ډلو څخه دي؟ بلی، یو مسله دا یادیږي چې د سولې لپاره یو خوشبینی ده. د سولې په صورت کې دغه تهدیدونه تاسو بیا هم یو ګواښ ګڼئ؟
اتمان دا د دې څخه مخکې ډېر نظران یو ټول خلک چې خبر شوي دي دغه څخه ډېر نظرا دي. موږ وایو چې خدای نه خسره خدای دې نه کړي داسې نه چې دا جنګ وروسته بلچک ته داخل شي.
بل روزګان کې د محلي خلکو څخه تاسو د همکاري غوښتنه کړې و، د عامو خلکو روحیه پر دې برابر باندې څه ده او یا هم که سربازګری کیږي نو معمولا په کومه طبقه کسانو کې کیږي دا سربازګری؟
موږ خلکو ته دایو ورکوو چې مخکې موږ وویل چې دا سمدستي چې موږ د سولې د جنګ خلاصېږي او په بل جنګ ته داخليږي او کوشش کوو چې خلکو ته دایو ورکوو او خلک په دغه باندې پوه کړو ان شاء الله. خصوصا هغه کسان چې هغه غریب خلک دي، مسکینان خلک دي او دربدره خلک دي، هغو ته دغه د هغو څخه دغه استفاده کېدلی شي، ځکه د هغو د غربت او د هغو د ناپوهۍ په خاطر.
د قانوني ګامونو د پورته کولو پر برابر باندې مرکزی حکومت طبیعي دي چې تاسو په جریان کې کړی یې، په دې مورد باندې به ستاسو قانوني ګامونه هم اوچتېږي؟
حتماً موږ کوشش کوو چې نور مملکت د جنګ خلاص کړو او د سولې د جنګ څخه خلاص کړو، نور کور د جنګ شاهد نه اوسو.
بل او د روزګان د جغرافي موقعیت جناب والی صاحب د شمالي هلمند سره، د روزګان د شمالي برخو سره او د مرکزی افغانستان سره ډیر پیچلی دی. دغه د روزګان پیلي موقعیت یا خپل دغه طبيعي موقعیت دا هم د ته زمينه سازي کوي دغه شانو ته؟
ولې نه کوي؟ ما روزګان په اصل کې ما یو مرکزی ولایت دی، هغه د کندز سره زابل سره غزني سره سرحد لري، هغه یو روزګان ابو اواد روزګان غرفي ولایت په کندز لري وبلري
له دوه نو تهدیدونو څخه مو مرکزی حکومت آگاه کړی دی. د هغوی لا شوونه څه ده په دې مورید؟ تشکر علی صاحب، ژوند دې وسی، سلامات شئ.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2296 اف ام 3.15.
قدرمن اوریدونکو، په کندهار کې کروندګر د شاتو د مچۍ د روزنې او د شاتو د مچۍ د تولید د پاره دوی د ریحان د ګل څخه استفاده کوي. نو په دې باره کې پام وکړئ تاسو رپورت او بخښي دا رپورت په تاسو ورسته واوري. خو اوس براسو دې رپورت چې د امریکا حکومت هغو کسانو ته د تابعیت او د دایمي استوګنې د سند یا گرین کارت د ورکولو پالیسي بدله کړې ده چې د روغتیایي بیمې په شمول له دولتي امتیازونو او مرستو څخه ګټ اخلي. د مهاجرت فعالان دغه پلان غندلی د مهاجرت فعالانو دغه پلان غندلی او ویلي دي چې نوې تګلاره د نادارو پناه غوښتونکو په زیان ده. په دې اړه نور معلومات په دې رپورت کې واخلي.
آرتورو بالبینو امریکا ته 14 کاله مخکې په غیر قانوني توګه راغلی و. اوس امریکایي ښځه او ماشومان لري. د رغاونې د یوې کمپنۍ لیک هم لري چې دی وظیفه لري. خو سره له دې هم د مارچ په میاشت کې د گرین کارډ لپاره د هغه غوښتنلیک ونه منل شو. دلیل دا دی چې د هغه کورنۍ په دولتي مرستو باندې ژوند کوي.
زه فکر کوم هر څه به ښه وي او زه به له خپلې کورنۍ سره واوسېدلی شم. دا ډېره ګرانه ده چې سړی فکر وکړي چې زه به بیرته نشم راستنېدلی چې له خپلو ماشومانو سره ژوند وکړم.
د بالبینو په څیر په امریکا کې ډېر کډوال دي چې د هغه قانون له مخې د قانوني کېدلو غوښتنلیکونه رد کېدلی شي چې د دوشنبې په ورځ اعلان شو. دلیل دا دی چې هغوی ته په دې نظر کتل کېږي چې د امریکا د مالی ورکوونکو پر اوږو بار دي.
President Trump's administration
د ولسمشر ترامپ اداره په خپل مت اتکا او شخصي مسؤلیت اخیستلو نظریه تقویه کوي. غواړي دا نظریه او معیار باوري شي چې کډوال په خپل ځان متکی او خپل شخصي مسؤلیت قبول کړي.
ښاغلی کوچنالی وایي د دوی نوی قانون په عمومي ډول د هغو بهرانیانو مخه نیسي چې تمه کېږي هغوی به دلته پر دولت بار شي او دلته د دې لپاره پاتې کېږي چې گرین کارډ واخلي. د مهاجرینو فعالان د ولسمشر ټرمپ پر حکومت دا تور لګوي چې په غیر منصفانه ډول بې وزلي او غریب کډوال پنخه کوي.
د دولتي ملاتړ قانون یو شمیر خلک د حکومتي مرستو له اخیستلو نه ایساروي، ځکه دې ته اندېښمن دي چې هسې نه د کډوالۍ د خدماتو او کډوالۍ د قانون د تعمیل ادارو ته دې مرستو پته ولګېږي او دغه قانون پر دوی تطبیق کړي.
څرنګه چې اوس د انتخاباتي سیالیو وخت دی او ولسمشر غواړي د 2020 کال انتخابات وګټي، نو دی فکر کوي چې د کډوالو خلاف سخت دریځ غوره کول به د دې سبب شي چې انتخابات وګټي.
with his base
da gala palawiano sara da khabari khai da gala para yow das shay wi cha inda intikhabat pri wagati pa khasato ga che demokratan ba da khabari kawi che ghair qanuni kadwalo ta da hukumati mrasto ka cha sanga para khakdi
da da nawi qanun la makhe ha kadwal maaf di che da bashari haqunu par bina da kadwalo pa program ke manal shwi di pa hagui ke da insani qachaq aw da kurani tawtrikhwali par qurbaniano band da qanun na tatbiq kegi. په دې قانون کې هغه کډوال هم نه زیانمن کیږي چې د کورنیو اړیکو پر بنا امریکا ته راځي، ځکه د هغوی کورنۍ په امریکا کې په رسمي سند کې دا تضمین کوي چې د خپلو خپلوانو مالی ملاتړ به کوي چې امریکا کې ومنل شي.
که غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او به طرفه معلومات ترلاسه کړي، نو د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه تل واوري.
جګړو او ناخوالو د جنوبي حوزې یو شمیر هنرمندان لخپلو مینو څخه بیا ځای کړي دي او هلمندي سندرغاړي حیات الله نیکیار لس کاله کېږي چې په کابل کې اوسېږي. دی اوس د سولې په تمه سنګین ولسوالۍ ته د بیرته ګرځېدو نیت لري. په دې باره کې زموږ همکار یو رپورټ جوړ کړی دی چې اوس به یې واوري.
حیات الله نیکیار د هلمند ولایت د سنگی نسلی اوسیدون کیدی. د شاوخوا لس کاله وړاندې په خپل ولسوالۍ کې د سختو جګړو له امله دې ته اړ شو چې کابل ته راشي. ښاغلی نیکیار د سنگین د سلګونو نورو اوسیدونکو سره یو ځای په کابل کې په خیمو کې ژوند کوي. نیکیار وایي په هلمند کې کار ډیر ښه و خو دلته مشکلات لري.
بس شدی نگذاره ده که وی پس من خون شکار برابر و انسان جورو مگر دسی شوکن و دسی دقا خودل تکابل که نسته ایلمن کن والا تا مثال خلق یا دیر شوکان خلق دی شمی من گذار خلق دی مگر خودل تکابل که خوستا شوکن استا مگر اقا سینسته لکه ایلمن کیچو.
کاغلی نیکیار زیاتوي که په هیواد کې حالت ښه شي نو چمتو دی چې بیرته خپل ولایت ته ستون شي. نوموړی له افغان حکومت غواړي چې هنرمندانو ته چې ژوند یې ډیر ښه نه دی پاملرنه وکړي.
خاصې په موسیقي کې داسې فکر نشته اوس ولې الله ته سره بل رقم دی موسیقي دې ته ولاکه د چا فکر هم نه وي سر خلاص.
حیات الله وایي دی د نور افغانانو په شان په افغانستان کې سولې ته سخت تږی دی.
خدای سوله راول چې سوله راځي خو بهخي شکار دی اوس موږ دغه ته ګوري چې خدای کله به سوله راځي.
حیات الله نیکیار شاوخوا شل کاله کېږي چې هنر ته مخه کړې او د خلکو د خوښیو په مختلفو محفلونو کې هم ګډون کوي. ښاغلی نیکیار موسیقي له خپل پلار زده کړې ده او دای تر دیره حماسی سندری وای. کته هم په هیواد کې یو شمیر خصوصي تلویزیونونه د هنر او هنرمندانو لپاره ځینې خاص پروګرامونه لري، اما د محلي موسیقي د ودې لپاره د کار په کموالي اندېښنې موجود دي. سمیع الله جلازی د امریکا غږ آشنا تلویزیون، واشنگتن.
کا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بې طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
او د هم د خبرونه په پای کې په کندهار کې د شاتو د مچۍ د روزلو او د شاتو د تولید په باره کې زموږ خبريال رپورت برابر کړی دی.
په کندهار کې د ریحانو زیات کښتونه کیږي چې د زراعت اداره وایي د ګل اصل یې تیر کال په جرمني هیواد کې ښه مارکیټ درلودی. په کندهار او هلمند ولایتونو کې د ریحانو له ګل څخه د اصل د راټولولو لپاره 1500 سندخه د شاتو مچۍ پر کروندګرو باندې ویشل کیږي. د کندهار د کرهنې او مالداری رئیس سید حفیظ الله سیدی وایي چې اصل د مخدره موادو ښه بدیل دی او په دې برخه کې د شاتو د مچۍ توزیع د دوی د ادارې نوې هڅه ده.
خوشبختی دادا چې اوس مونږ مخکې دلته ډیر خریحان لرو، دریحانو ګل شات چې دی دا په تیر کالم جرمنی ته چې تلو په ټول افغانستان کې دا اول نمبر رااله، نو دغه اقلیمی شرایط دې ته ډیر مساعد دي.
د شاتو پالون کې کروندګر وایي چې په تیر کې هم د ځان بسائنې لپاره د بنسټیزو پروژو غوښتنه کړې. د کندهار اوسیدونکي جمعه خان مخکې د کوکنارو کښت کاوه، خو اوس یې د اصلو له حاصلاتو څخه ډیره ګټه ترلاسه کړې. د زیاتی چې د مچیو د پالولو په برخه کې د زراعت له ادارې څخه 15 سندخه د شاتو مچی ترلاسه کړي.
شل پیټی مچی زنور خپل لره م 15 دا وس دی را کې برب 25 نو برب مز پرمختګ کو مز به تاریا کو بنګو وجه کچاکی شانه ته ضرورت نه لرو او نه به کرو.
د غراز د شاتو د مچیو پالون کې کروندګر زیاتی چې د شاتو مچی د باغونو پر حاصلاتو هم ښه اغیز لري او دوی په عملی توګه شی پایلې لیدلی. د شاتو د مچیو پالون کې سدولی وایي چې اوس زیاتره کروندګر د تریاکو پر ځای د بدلو لارو چارو په لټه کې دي چې د شاتو مچی یو ګټور اقتصادي برخه اوس پیژندلې ده.
ځکه مواد مخدر مشکلات خو ډېر دي، موږ ته استعمال میشته او موږ ته په کندهار کې مثال ډېر عملیان خلک ډېر نیان دا ډېر ستا او کچیر دغه په مچمچی په دغه باندې خلک اختص وستاریاک تاریخ یو سړی کری باید تاریخ پر ځای مثال غنوم وکړي ریحان وکړي نو دغه ورته
ټاکل سوی د چی په کندهار کې ټول ټال د شاتو د مچوي 250 سندخه پر کروندګرو باندې وویشل سي. دغه راز به په دوهم ګام کې په هلمند ولایت کې هم په همدې شمیر کې د شاتو د مچوي سندخونه کروندګرو ته ورسیږي. د کندهار د کرهنې او مالداری ریاست ته ملري چې په راتلونکي کال کې به له دې مچیو څخه 15000 کیلو اصل ترلاسه شي چې دا د کروندګرو له اقتصاد سره لوی مرسته بلل کیږي.
د سو خبرونو سر خط اورید. امریکا پوز ویلي دي چې په افغانستان کې په عملیاتي چارو کې بدلون نه دی راغلی. جمهور رئیس غنی نن د لوی اختر په دریم ورځ د دفاع په وزارت کې د افغانستان امنیتي او دفاعي قواو سره په کتنه کې هغوی ته ډاډ ورکړی دی چې د افغانستان د امنیتي او دفاعي قواو پر راتلونکي باندې به هیڅ راز معامله ونه شي. افغانستان کې د سولې لپاره د امریکا د خارجه وزارت خاص استازي زلمی خلیزاد د نورو اقداماتو په باره کې د مشورو لپاره واشنگتن ته راغلی دی. د کورنۍ چارو وزارت وایي طالبانو حکومتي امنیتي کسان نه دي خوشي کړي. ایران او نوویل برتانیا ښایي د دوی د تیلو ټانکر خوشي کړي. د هند په څلورو ایالتونو کې د ژغورنې مامورین د خلکو په ژغورلو بوخت دي او د هانګ کانګ هوایي ډګر نن بیرته فعالیت پیل کړی دی.
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو زموږ د خبرونه پای ته ورسېده. د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه دوام لري. تاسو ټول څه مننه چې زموږ خبرونه اوریدئ.